ستړي مشي دا مشال ریډیو ده سلام پښتونخوا نن د 2023 میلادي کال د اگست میاشتې 14 نیټه ده د جمعې ورځ ده سلام پښتونخوا خبرونه نه د مشال ریډیو د نن ساعت خبرونه پیل کو زه ستاسو قربا مجید بابر یم د ټکنیک په برخه کې را سره زما همکار اکرام مسکین یار ملګرتیا کوي اوریدونکو روانه خبرونه سلام پښتونخوا کې تاسو مونږ سره د خپل چم گاون حال شریکولای شئ د دې ترڅنګ تاسو مونږ سره خپل خبرونه شریکولای شئ خو شرط دا دی چې د خبره رښتیا وي خو له هر څه مخکې خبرونه لومبه د مشال خبرونو سره ټکی د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې د جولای په 14 د داسو ډیم د کارکونکو په بس د ځانمرګي برید منصوبه بندي په افغانستان کې شوې و د پنجاب په واکینټ سیمه کې د وسلو په حکومتي کارخانه وارډینس فیکټری کې د یوې 14 په نتیجه کې درې کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي او امریکا وایي چې د افغانستان د امنیت او استحکام لپاره ژمن ده او ستمشال د خبرونو تفصيل د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې د جولای په 14 د داسو ډیم د کارکونکو په بس د ځانمرګي برید منصوبه بندي په افغانستان کې شوې و په دغه برید کې د نهو چینایي انجینرانو په شمول 12 کسان وژل شوي ول د اگست په 14 په اسلام آباد کې یو خبري غونډه ته د وینا پر مهال قریشی داوه وکړه چې د پلټونو ثابتېږي چې دا منصوبه بندي د افغانستان استخباراتي ادارې NDS او د هند استخباراتي ادارې را په ګډه کړې و
ہماری تحقیق کے مطابق اس واقعے کے لیے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا گیا اس کی پلاننگ
زمونگ دا پلٹنو ترمخا دا دے پیخ دا پارا دا افغانستان خاورا استعمال شوی دا او پا واضح ڈول مونگ تا دا دے پا منصوبہ بندی کی دا NDS او دا را اشتراک پا نظر رازی
د شاه محمود قریشی سره په دغه خبري غونډه کې موجود د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد ادارې د پولیسو ډي آی جی جاوید اقبال وویل چې د دې برید منصوبه بندي په افغانستان کې موجود د تحریک طالبان پاکستان یو غړي طارق جوړ کړی و او د برید نه پس هغه افغانستان ته ستون شوه د دې په خبره ځانمرګي بریدګر چې خالد نومیده او د شیخ په نامه پیژندل کېدو پاکستانی وګړی نه دی تحریک طالبان پاکستان د پاکستانی چارواکو دا بیان رد کړی تر دا مهال هند او افغانستان په دې اړه سنیدي ویلي د پنجاب په واکینټ سیمه کې د وسلو په حکومتي کارخانه وا آرډیننس فیکټری کې د یوې 14 په نتیجه کې درې کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي د پاکستان د پوسټ د اماریکو د ادارې ISPR لخوا خبره شوې اعلامیې کې ویل شوي چې دا یو ټکنیکی او حادثاتی پیښه وه په بیان کې راغلي چې د وا آرډیننس فیکټری د ټکنیکی ایمرجنسی ډلې او په واکینټ کې د پوسټ د همکاریو صدر دفتر د 14 ځای او ځای خوندي کړي او حالات قابو کړي دي په شمالي وزیرستان کې د اگست په 12 په دوه جلا جلا پیښو کې د پاکستانی پوسټ درې سرتیري ژوبل شوي دي یو امنیتي سرجنې د نوم نه خبرولو په شرط مشالې دوی ته ویلي چې لومبه پیښه په ګړیوم سیمه کې هغه مهال وشوه چې د پوسټ د غزمکونکو ډلې ګاډي سره د سړک غاړې د بمی چاودنې بس یو بلې چاودنې دوه سرتیري ژوبل کړل د دې برید سیمواري پاکستانی طالبانو منلې او دا وایي کړي چې په دوه بمی بریدونو کې سلور سرتیري وژلې خو چارواکو دا دعوه رد کړې بل پیښه په میرالي کې شوې چې د چارواکو په خبره د نامعلوم لوري توغول شوی راکټ کې یو پوزي سرتیر جوبل شوه د دې برید ذمہواري چانه د منلي شمالي ودرستان کې په دې ورستو کې د وسلوالو لخوا په امنیتي سرتیرو په دونه زیات شوی تیر شپه د کندهار ښار هم سکوت وکړ والی او ټول امنیتي مسؤلان 215 عتل قلور د تولړل د ولایت ودانه او د ښار ټولې برخې له طالبانو سره دي بل خو د هلمند ولایتي شورا رئیس وایي طالبانو د هلمند مرکزی زندان نیولې او بندیان آزاد کړي دي اته ول افغان تیر شپه نه وخت مشال لري ته وویل چې وسلوالو طالبانو د غزندان تیر وس نه وخت نیولې نو مور وایي طالبانو سحر دغه ولایت د امنیتي قومندانی ودانه هم نیولې په داسې حال کې چې د اگست په 12مه امریکا په کابل کې د سفارتي عملی در حکمولو پریکړه کړې ده. امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو افغان ولسمشر اشرف غنی ته ویلي چې د طالبانو لخوا د تشدد پر مهال هیواد یې د افغانستان د امنیت او استحکام لپاره ژمن دی. د اگست په 12مه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آسټن افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې پس له هغې یقین دهانی وکړه چې امریکا په کابل کې د خپل سفارتي عملی د راکمولو اعلان وکړ. لوید او بلینکن ټینګار وکړ چې امریکا افغان حکومت سره د کلکو سفارتي او امنیتي تعلقاتو ساتلو په لړ کې ژمنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د سفارتي عملې د راکمولو دې بهیر لپاره د کابل نړیوال هوایي ډګر ته 3000 امریکایي پوځیان استوي. د دې مخکې نیټ پرایس په کابل کې د امریکایي سفارت د بندولو خبره رد کړې او ویلي وو چې دا پوځي سرتیري به د سفارتي عملې د راکمولو لړ کې همکاري کوي. او بل خبر دا چې د اگست په 12مه د امریکا، چین او نورو هیوادونو استازو د افغان سولې د پروسې د چټکتیا او په افغانستان کې په ولایتي مرکزونو او ښارونو په سمدستي توګه د بریدونو ودرولو غږ کړی او دا یې د عاجلې اړتیا معامله بللې ده. رویټر خبري اجانس په قطر کې د افغانستان په اړه د درې ورځنو خبرو اترو په پای کې د جاري شوي اعلامیې په حواله یادوي چې د بهرنیو هیوادونو استازو یو ځل بیا خپله ژمنه تکرار کړه چې بهرني هیوادونه به په افغانستان کې هیڅ هغه حکومت په رسمیت ونه مني چې په پوځي طاقت واک ترلاسه کړي. د مشال خبرونه پای.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. سلام پښتونخوا خبرونه ده او د ژمنې سره سم تاسو په سیمه او په نړۍ کې چې کوم حالات روان دي دا هغې نه مو لمحه په لمحه خبرو. په داسې حال کې چې په قطر کې درې ورځنۍ خبرې پای ته رسیدلې او دغلته کې نړیوالو هیوادونو په غږ کړی چې د افغانستان معامله، د افغانستان د سولې پروسه باید په چټکتیا سره سرته ورسي او د دې تر څنګ په هغو قوتونو یې غږ کړی دی چې په زور یا په پوځي طاقت که څوک هم واک ترلاسه کړي نو بهرني هیوادونه به په رسمیت نه پیژني. ورزو افغانستان ته زموږ همکار په افغانستان کې روانو حالاتو باندې نظر ساتي. دا چې تیره شپه څه شوي دي ځینې راپورونه داسې وایي چې ځینې ولایتونه نور هم د طالبانو لاس ته لوېدلي دي. ستړی مشي په خیر، هغې سهار دې په خیر. او که دا راته ووایي چې دغه راپورونه دغه راپورونو کې څومره حقیقت دی چې وایي چې کندهار ښار هم د طالبانو لاس ته لوېدلی؟
سلامونه سهار مو نیکمرغه. سرچینه ته دی چې تیر شپه نه یوازې کندهار بلکې هلمند، هرات، غور او د بادغیس ولایتونو مرکزونه سقوط شوي دي او د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلي. په کندهار کې 215 متل کلي اردو او هوایي ډګر له افغان حکومت سره دی او نورې ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو په واک کې دي. د کندهار والی او نور چارواکي تیر شپه ناوخته دغه پوځي مرکز ته ورغله او په دې توګه کندهار ولایت مقام ودانی، امنیه کمانډانی او نور تاسیسات د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېدل. دغه راز د هلمند مرکز لشکرګاه هم په بشپړه توګه د طالبانو لاس ته لوېدلې. یوازې د شوراباک پوځي اډه له افغان حکومت سره ده. تیر شپه د هلمند ولایت مقام ودانی څخه ټول چارواکي دغه پوځي مرکز ته انتقال شو او په دې توګه لشکرګاه هم سقوط شو. په هرات ښار کې هم د جګړو راپورونو کول شوي او تیر شپه دغه لوی ښار هم سقوط شوی دی. یوازې هوایي ډګر او 201 ظفر کلی اردو له حکومت سره دي. د بادغیس مرکز خلینه هم سقوط شوی، د غور مرکز فیروزکو هم تیر شپه سقوط کړی دي. له دغه ولایتونو په ځینو سیمو کې تیر شپه د لنډې جګړې خبرونه هم ترلاسه شوي دي خو د تلفات په اړه معلومات نشته. وسوال طالبانو هم منلې ده چې دغه څلور ولایتونو مرکزونه سقوط کړي دي او دغه ولایتونه په بشپړه توګه نیولې دي. همدا اوس د کندهار حالت چې دی هغه نورمال دی. په نور ولایتونو کې هم د وضعیت په اړه راپورونه کول شوي دي چې حالت نورمال دی خو د جګړې کوم نشو نشانی نشته.
ملګری اداره ته وایي چې تر دا مهال څومره ولایتونه په بشپړ توګه د طالبانو لاس ته لوېدلې دي، لکه د دې شمېره څومره؟
افغان حکومت خو تر اوسه په دې اړه معلومات نه دی ورکړي چې څومره ولایتونه له طالبانو سره دي. خو دا غلیظ په اساس چې خپل وسوال طالبانو خپور کړي دي او په اړه ریپورټونه خپاره شوي دي د دغه څلورو ولایتونو د سقوط سره په دې توګه د ټولو سقوط شوو ولایتونو شمېر 14 ته ورسېدی.
ملګری اقدار ته وایي چې افغان ځواکونه یا افغان ځانګړي ځواکونه چې سیمې ته لیږدول کیږي د هغوی د بریا یا د هغوی د طالبانو پر ضد باندې د مقاومت په اړه باندې څه راپورونه دي؟
په ځین ولایتونو کې له څو نوې راځي چې جګړې روانې وي. مثلا د کندهار جګړه د تیرې وی میاشتې راځي روانه او دغه راز په هلمند مرکز د شګا کې د تیرې درو نوې راځي جګړه و. د دغه جګړې مال د مرکز څخه خاص واکونه دغه ولایتونو ته دغه راز هرات او نور ولایتونو یادونه چې ما وکړه هلته لیږدي و. خو له دې څخه معلومیږي چې هغوی اغیزمن نه دي تمام سوي او دغه ولایتونه
کابل کې افغان حکومت د ټولو حالاتو ته څنګه ګوري؟ د هغوی نورې کمی داسې پریکړې رامنځته کیږي چې هغوی غواړي چې دغه هیواد او ولایتي مرکزونه یا ولایتونه خوندي کړي، داسې کمی مهمې پریکړې رامنځته کیږي تاسو وینئ؟
د ولایتونو پر لپسې سقوط د خلکو لپاره یو ډول سوال و او ډېری دا خبره کوله چې په لوړه کچه شاید د دې ولایتونو کومه معامله شوي. خو افغان حکومت خپله ولسمشر اشرف غني دغه څرګندونې تېره ورځ رد کړلې او دا یې وویل چې کومه معامله نه ده شوې.
اخیرانه پښتنه مداد ملګریا چې د دې جګړې په نتیجه کې د سراپورونو دي چې په زورګونو خلک کډوال شوي دي او هغه په خاص توګه کابل ته ورخلي دي، د دغه کډوالو سره د حکومتي مرستو یا د نړیوالو مرستو په اړه باندې څه کیږي او دا کډوال په څه حالت کې دي؟
بلې، د بلابل ولایتونو څخه راپورونه ترلاسه شوي دي چې زرګونه کورنۍ بې ځای شوي دي. په کندهار کې د تېرې یوې میاشتې په جریان کې 25,000 کورنۍ بې ځای شوي. خو د دوی سره په تېرو څو اونیو کې ځینې لومړنۍ مرستې وسوې، خو داسې ویل کېږي چې اوس دغه پروسه درېدلې ده او د بې ځای شوو سره مرستې نه کېږي. مرکز کابل ته هم د رسنیو د راپورونو په اساس د شمالي ولایتونو ډېرې شمیر کورنۍ راغلي دي او په جماعتونو او دغه راز د شهر په پارکونو کې اړولې دي. زه فکر کوم چې حکومت تر اوسه لا په رسمي ډول له دوی سره مرسته نه ده کړې، یوازې عام خلکو په انفرادي توګه ځینې لومړنۍ مرستې له دوی سره شریک کړي.
ډېره ډېره مننه تاسو مشالې ته وکړي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یاد زیارت ورځی 19 پروګرامونه
سندره جادوګرې
په لسنیمو بجو
پام کوا
په ایونیمه بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونیمو بجو
د مشال پنوم
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری غړې
په سلورو بجو
د مشال ریډیو ته وګي. د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه وړاندې کوو او ستاسو په د معمول نشریات تراولو. تیر ماخام په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد محکمې سی ټی ډي د چارواکو سره په ګډه خبري غونډه کې د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي خبري اعلانو ته د داسو د برید پلټونو په اړه تفصیلي معلومات ورکړل. شاه محمود قریشي داوا وکړه چې په داسو کې د جولای د 14 نیټه برید یو ځانمرګي برید وو او تورې پورې کړو چې د برید منصوبه بندي په افغانستان کې شوې وه. د ترهګرۍ ضد محکمې سی ټی ډي ډي آی جی جاوید اقبال د دې پیښې د پلټونو په جزئیاتو کې وویل چې برید د ناقانونه وسله تحریک طالبان پاکستان لخوا تر سره شوی وو او په برید کې له افغانستان د چمن د لارې قاچاق شوی گاډي کارول شوی وو. د جاوید اقبال په خبره د برید منصوبه جوړونکي دوه سہولتکار هم نیول شوی دي. په دې اړه باندې نور تفصیل غلام خوشنور.
شاه محمود قریشی په خبری کانفرنس کې وویل چې په داسو کې په بس د جولای د 14 نیټې برید یو ځانمرګي برید وو چې په کې له افغانستانه د چمن د لارې د سوات یو بارګین ته سمګل شوی گاډي کارول شوی وو. او شاه محمود قریشی تور پورې کړو چې دغه برید منصوبه بندي د افغانستان په خاوره شوی وو.
هماري کی تحقیق کے مطابق اس واقعے کے لیے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا گیا. اس کی پلاننگ
زمونږ د پلټنو تر مخه د دې پیخي د پاره د افغانستان خاوره استعمال شوې ده او په واضح ډول مونږ ته د دې په منسوبه بندۍ د ان ډي اس او د را اشتراک په نظر راځي. تر دې دمه چین د ترسره شویو پلټنو نه مطمئن په نظر راځي او تاسو خبر یی چې زه چین ته هم تلیوم او مونږ فیصله کړې ده چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري پروژې به نه یوازې جاری وي بلکې پر وخت به دا سرته رسوو.
نه صرف جاری رہیں گے وہ انشاءاللہ بر وقت مکمل کیے جائیں گے.
د سی ٹی ڈی د ادارے ڈی آئی جی جاوید اقبال په خبری کانفرنس کې وویل چې په پیخه کې کارول شوی موټر د چمن د لارې په سواد کې په بارګین کې حسین نومي یو تن ترلاسه کړی وو او د هغه نه بیا د کراچۍ د ایاس په نوم یو تن اغیستلی وو او هغه بیا دغه گاڑی برید کوونکي ډلې ته ورکړی وو. جاوید اقبال وویل چې په افغانستان کې موجود د تحریک طالبان پاکستان طارق نومي یو تن د دې برید منصوبه جوړه کړې وه.
یہ طارق نامی شخص جو کہ ٹی ٹی پی سے تعلق رکھتا ہے افغانستان میں ہوتا ہے, وہ کوئے کے لیے آیا تھا اینڈ ہیز وینٹ بیک وہ کوئے کے بعد.
دا طارق نومی تن چې د ٹی ٹی پی سره تعلق لري د دې پیخې لپاره راغلی وو او د پیخې وروسته واپس افغانستان ته ستون شوی او په پاکستان کې د ایاز او حسین په نوم د سہولتکار نیول شوی دی او د ځانمرګي برید کوونکي د وجود د نمونو ټیسټونه ښایي چې هغه د پاکستان وګړی نه وو, خو چې مونږ کوم معلومات راټول کړي دي نو نوم یې خالد او د شیخ په نوم یادېدلو.
خالد عرف شیخ اس کا نام تھا. He is not a registered Pakistani citizen.
خود تحریک طالبان پاکستان د ویاند محمد خراسانی لخوا په خبر شوی تفصیلی بیان کې ٹی ٹی پی د پاکستانی چارواکو دا ادعا رد کړی ده او ویلی دی چې د داسو د برید د تحریک طالبان پاکستان لخوا نه دی ترسره شوی. په پیښور کې د خبریال او سیډونکو محمود جان بابر نمی د داسو د برید په لړ کې د پاکستانی چارواکو لخوا د افغانستان او هند د استخباراتي ادارو د ملوث ګرځولو د تورونو په اړه پوښتنه وکړه, نو هغه په ځواب کې وویل چې که په راتلونکي کې نور داسې واقعیات کیږي نو د ترګرۍ په سر د دې هیوادونو ترمنځ کړکیچ به نور هم زیاتیږي.
خبره دا ده چې پاکستان په کم سطح باندې دا خبره کوي لګیا دي, نو دا ډېره لویه سطح ده. دا چرته د یو خار د ایس ایس پی پریس کانفرنس نه دی, دا چرته د معمولی نویت پریس کانفرنس نه دی, د یو ملک وزیر خارجه وی لګیا دي. د ګیر چاپیر چې د درې ملکونو خصوصا پاکستان او افغانستان او پاکستان او هندوستان دا چې په کومو رشتو کې او اړیکو کې دی وخت یو بل سره غوښتي او لګیا دي یو بل په یو معاملې باندې هم نه معاف کینو. په دې کې که تاسو وګورئ نو د دې خبرې نه دا اندازه لګي چې د دوی د چکم خراب تعلقات دا به په مستقبل کې هم کس کیږي, نو د دې تانی باندې به یو بل سره دراوستو کوشش کوي.
د جولای په 14مه نیټه په داسو کې په بس د بریټ په نتیجه کې د نهو چینایي وګړو په شمول 14 کسان وجلې شوی وو او 23 نور پکې جوبل شوی وو. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
مشال ریډیو ته ورکی ورزو خیبر قبیلی دلی ته د تورخم کسٹم چارواکو ویلی چې د اگست په 12مه هلته د پاکستان او افغان کسٹم چارواکو ترمنځ د سوداګرو او ترانسپورټرانو د ستونزو او دوه طرفه تجارتي حلو درلو کې زیاتوالي لپاره یو غونډه شوه. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې دواړو خواوو کسٹم چارواکي سره په دې سلا شول چې د ګاډو محصول عمل به تیز کړي او د مالونو وړو راوړو لپاره اسانۍ به پیدا کړي. په تورخم کې ځایي سوداګرو ویلي چې دوی د داسې ډول غونډو ستاینه کوي, خو پکار ده افغان سوداګرو د تګ راتګ اسانولو لپاره هم ګامونه پورته کړل شي او پاکستانی اکسپورټرانو ستونزې هم هوارې کړل شي. تفصیل فرهاد شینواری راکړي.
د تورخم کسٹم له دفتره په خبر شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې پاکستان او افغان کسٹم چارواکو د اگست په 12مه په صفر نقطه سره یو غونډه وکړه او په دې غونډه کې په تورخم کې سوداګرو او ترانسپورټرانو ته ورپی خستونزو او تجارتي حلو زلو تیزولو باندې خبرې اترې وکړې. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې په دې غونډه کې دواړو خواوو کسٹم چارواکي سره په دې سلا شول چې د مالونو ډک گاڑی با زر کلیر کوي او د مالونو د اسنادو تیارولو او د گاډو د تالاشۍ عمل با تیزوي چې هلته ترې بیروبار او ټرافیکي ستونزې رامخې ته نشي. په تورخم کې د ترانسپورټرانو اتحادیې مشر عظیم خان شینواری وایي چې د پاکستان او افغانستان د کسټم چارواکو ترمنځ د غونډې نه پس دواړو خواو ته گاډی روان شوي او بیروبار کې ورسره کمی راغلی.
کوم چې د کراچۍ ترانزټ کنٹینر دی خالی دا پلو ډیر ولیاړو بیګا شپې 102 گاڑی راکی وتلی نور کلب لگ لگ راکی واته دو میټنګو دا پیدا چې کوم پلو خالی گاڑی کنا نو دوله بس شپې 2-3 غنټې ټیم دوی کوشش وکغنا چې دا بولور کو دا گاڑی به خیر خره تا خو دا پیدا شو نور شو دي سیر باندې شو لارې خو راځي لگا رکاوٹ دا دی جل تصوزیب کی خلق مخ کرا پری دا خراپا گی نو دا کم چی دا وچ معلوم لیا خالی کانٹینر لیا خالی لاری نو دا اختلق تکلیف جو شو دیا پلو مثال حبر آول دا سوزی دا ضرور دی و انشاءاللہ تعالی خالی مرا روانی شوی کار لگو دیر شپی پا طریقہ باندی را پری دی خالی دیر را کیوزی او امپورٹ شکمی سوزی موزی دان سید طریقے سر روانی شوی.
د پاکستان او افغان کسٹم چارواکو ترمنځ دا غونډه په داسې حال کې شوې چې پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC لخوا د مې 15 نیټې نه په تورخم کې مختلف سفری محدودیتونه لګول شوې. دغه داروي په تورخم دروازه افغان وګړي تر نامعلومې نیټې پورې پاکستان ته نشي را داخلېدای او پاکستانی وګړي پر افغانستان ته نشي ورتلای خو یوازې خپل هیوادونو ته پرې ستنېدای شي او دا محدودیتونه د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولي. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې په تورخم امپورټ اکسپورټ او ترانزټ ټریډ په ګډون ټولې تجارتي هلې ځلې روانې دي او یوازې د مالونو ډک ګاډو ډرورانو او ایمرجنسي ناروغانو ته اجازه ورکړي چې په دې دروازه لاړ راشي. یو اندازې مطابق سمو د وړاندې به په تورخم دروازه د ورځې پاکستان افغانستان ته خواوشه 800 ګاډي وړي دل خوس د غشمیره سخواوشه 300 گاډو ته راټیټه شوی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش په شارټ ویوز 2113 بڼه موجود دی.
راړم په خوست کې د سو ادارو د یو ګډ مرکز په فعالیت سره د صادراتي توکو د ادارې پړاوونو بشپړول آسان شول. خوستي سوداګر وای چې په خوا به د صادراتي توکو پر ادارې پړاوونو ساتونه او حتی ورځې تیرې دي. خوست به په 100 دقیقو کې دا کارونه بشپړېږي. نور حال له خوستا نجیب الله الوخیل راکړي.
دا پنځشنبه په ورځ په خوست کې د مالونو د صادراتو د پړاوونو د اسانولو لپاره د څو اداراتو یو ګډ مرکز جوړ شو. خوستوي سوداګرو د اقدام مسته او ویل په خوا به د مالونو د صادرولو پر مهال په اداري پړاوونو ډیر وخت ضایع کده. خوست به یوازې په 2 دقیقو کې د دوی کارونه خلاصيږي. د یاد مرکز پرانستې ته د کابل څخه هم د یو شمېر وزارتونو موینان او سرکار وزیران خوست راغلي ول. خوست والی محمد کټوازی مشال رادیو ته ویل
په ګومره کې د ټول صادراتو او د وارداتو لپاره ګډه خونه جوړه شو. دلته د وزارتونو مسؤلین هم راغلي وو، مشاور صاحب د ریاست جمهوریت هم راغلی وو. دا ګډه خونه د دې لپاره جوړه شوه چې زموږ د صادراتو او د وارداتو پاکله باید سنتیاوي راشي، شفافیت راشي او تجار نه شي پاره خوند. ټول کار به دا وښونه کیږي.
د خو څخه د نورو توکو ترڅنګ هر کال پاکستان ته سلګونه ټنه وچ او تازه میوه صادریږي. یو تن سوداګر انور افغان وایي
دا د تجارتونو لپاره او د صنعتکارونو لپاره او د بزګر لپاره د بغداد لپاره ټول لپاره دا ګټه ده. ان شاء الله د خوست غلام خان بندر لپاره دا امتیاز د غټ لسره ورونه ده.
په بهر کې د لوی پکتیا او په ځنګلي ډول د خوست زنغوزي هم ښه بازار لري. د افغانستان د زنغوزي د اتحادیې مشر نورګل منګل وویل
څلوېښت شپې پنځه څلوېښت شپې صادرات ته پدې او د هوایی چلند ادارې څخه موږ دا غوښتنه لرو که په هوایي میدان کې کومه ستونزه مشکلات کې پوتې وي هغه څلوېښت شپې ډېر وخت هغه د موږ ته حال دی کې چې موږ صادرات د خوست نه وکړو. نو موږ یې پوره کړه دا میدان نړیوال هغه پروازونه چې رسمن چین ته وشي نو موږ ډېره تر خوښ وو او په لکونو خلکو ته د خوست کې کور زمینه وته برابرېږي او بېکوره خلک په کور وخته شي.
اقتصاد پوه او د سوداګرۍ خونو مشر نواب امیرزی د دې خونې د جوړېدو د اقتصادي ګټو په اړه وایي
نو دغه خونه موږ د پاره دا ګټه لري چې دغه به د وخت ځای نه وي. تجار کولای شي چې ټول پروسس د صادراتو په دې وخونه کې طی کړي او مخکې په یوه انوایس باندې څلور ساعته وخت تېرېدو چې تر بانکه پورې شي تر بلې ادارې پورې شي بلې ادارې پورې شي. اوس په یو ځای باندې په پنځو دقیقو کې کولای شي چې تجار خپل انوایس صادرات واخلي او په ډاډه زړه ولاړ شي. نو دا د خوست په د پرمختګ لپاره چې د هرات ننګرهار او مزار نه وروسته په خوست کې افتتاح شو دا لوړ افتخار دی.
خوست د افغانستان د سرحدي ولایتونو دی چې د غلام خان له ترانزیتي لارې سربېره یو شمېر نورې فرعي لارې هم لري چې اوس ورباندې د خلکو تګ او راتګ او د مالونو وړل او راوړل لږ دي. په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست د اوسیدونکو یوه ګډه غوښتنه داده چې غلام خان لاره په رسمي ډول ترانزیتي شي او د مالونو د وړلو راوړلو په خوا کې د تورخم او سپین بولدک په شان د خلکو تګ او راتګ هم ورباندې پیل شي.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اس مشال ریډیو ته وګی تاسو پام یو بل راپور تر راګرزوم. پښتون ژغورنې غورځنګ او امین نېشنل ګوند او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزارت هغه راپور رد کړی چې پکې پر دغو ګوندونو تور پورې شوی چې د هند، افغانستان او اسرائیل په مرسته د دې هیواد پر ضد پر ټویټر ټرینډونه یا کمپاینونه چلولی دي. دا راپور د پاکستان د اطلاعاتو خبرونو وزارت ډیجیټل څنګه جوړ کړی چې جزئیات چې د اګست پر 11 نیټه په خبري غونډه کې په ډاګه شول. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویلي چې پر ټویټر د بهرنیو هیوادونو په مرسته د دې هیواد سیاسي ګوندونه د داسې کمپاین برخه جوړ شوي چې پکې د هیواد امنیت او ادارو کمزورولو هڅې شوي. په دې اړه تفصیل عبدالحی کاکړ ناور.
د پاکستان د اطلاعاتو خبرونو وزیر فواد چودري د دې هواد د ملي امنیت صلاحکار مویود یوسف سره د اگست پر 11 نیټه په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال ول چې په یو سل څلور دیش پانو باندې مشتمل د ریپورت کې د 2019 کال راسي په ټویټر پانا د سو ټرندونو او هشټګونو جاج اخیستل شوی دی. نوموړي وویل چې د ریپورت جوړولو هدف دا دی چې ولسته وښودل سي چې څنګه د پاکستان خلاف غلط او جعلي معلومات خپریږي. فواد چودري د خبري غونډې پایل په پښتون ژغورنې غورځنګ باندې له تور لګولو وکړ.
همې بڑا افسوس ہے یہ کہتے ہوئے کہ پاکستان کے خلاف
مش پټیر افسوس سره وایو چې د پاکستان خلاف چی پر ټولنیز رسنیو کوم ټرند یا کمپاین روان دی هغه د هند په مشرک دی او پاکستان کې د نن چې د هند په مرسته کې چا غټ کردار ادا کړی دی هغه پی ټی ایم او د دې غورځنګ غړي دی.
خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د اگست پر 12 نیټه له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال د فواد چودري تورونه رد کړل. هغه ول چې غورځنګ د ترګری ختمولو او اصول راوصل لپاره نه یوازې په عملی میدان بلکې پر ټولنیزو رسنیو هم تل ژغ پورته کړی دی او پر راتلونکي کې به هم پورته کوي.
د فواد چودري دا دعوا دروغ ده چې د ټویټر ټرندز چې پی ټی ایم چلوي دا د افغانستان یا هندستان لخوا یعنی اغه خوا ورته سیټ کیږي. ریاست دے دے پر ځای د دے د ټویټر ټرند د تحقیقاتی رپورٹ پر ځای د طاهر داوړ خړکمر ارمان لونی اری وزیر هارون بیلور عثمان کاکړ اسد چکزای او عبد الله کاسی انیف مولوی او په زرګونو شهیدان شوی پښتانه لینډ ماینز او نور چې څومره شوی ظلمونه د دلته جبر دی د دے په حق لا تحقیقاتی رپورٹ وړاندې کی دا ډیره بهتره وی.
فواد چودری دا کړی چې پی ټی ایم په تیرو دوه کلونو کې د په خبره د پاکستانی ریاست خلاف پر ټویټر یو نیم سل مهم ټرندونه چلولی دي او غورزنګ او ملاتړو یې په مجموعي توګه اوه دیرش لکه ټویټونه کړي دي. نوموړي د ځینو هغو ټرندونو ذکر وکړ چې د ده په وینا پی ټی ایم د تیرو دوه کلونو په دوران کې کړي چې پکې پښتانه ریاستي دهشتګردي ردوي، دا څنګه ازادي ده، له بلوچستان سره د پیوستون ورځ، د پاکستان ظالم فوج، د هدفي وژنو شاته فوج دی، د پاکستان فوج پښتانه وژني شامل دي. په دې رپورت کې د پاکستان د ځینو ګوندونو ذکر هم سوی او تور پورې سوی چې د دې هواد پر ضد په ټویټر داسې کمپاینونه چلولي چې د تور لمخې تر شا یې د هند لاس دی. فواد چودري په دې کې د عوامي نسل پارټي نوم هم یاد کړ.
د ریجیکټ کل ډمپ پالیسی، یعنی د وژلو او د مړي غورځولو پالیسی ردو په نوم یو ټرند یا کمپاین چلیدلیو چې په اول سر کې عوامي نېشنل پارټي د بلوچستان د خپل ویاند اسد خان اڅکزي لپاره شروع کړی چې بیا هند د دې کمپاین مرسته وکړي. خو وروسته معلومه شوه چې اسد خان اڅکزي د موټر غلا کولو په پیښه کې وژل شوی او پولیسو کسان هم نیولي چې ټول اوس په جیل کې دي.
خو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل پارټي پارلماني مشر سردار حسین بابک د ریپورت جزئیات او د فواد چودري تورونه رد کړل.
زنه پویګم چې لکه دا په ټولو سیاسي جماعتونو باندې دای دا الزام لګی، دا ټول سیاسي جماعتونه خودی ځان دشمنان کوي. پښتانه د جنگونو خلاف دي، نه پښتانه د پاکستان خلاف دي، نه پښتانه خدای مکه د ریاست خلاف دي. فکار دار چې موږ خارجه پالیسي صحیح کو، خا فکار دار چې موږ داخله پالیسي صحیح کو، دا زموږ ذمہداری دي چې هر شړی ته د سر او د مال تحفظ ورکو. نو که موږ خپل ذمہواری نشو سر تکولې او بیا الزامونه په یو پاټه لګو یا په نورو سیاسي جماعتونو لګو، نو زموږ خیال دار چې دا رغه حل نه دي.
په ریپورت کې د پاکستان لوی گوند مسلم لیگ نواز او جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ډلی باندې هم دا تور پورې سوی چې په ټویټر دا سی ټرندونه چلولی چې د فواد چودری په خبره په پوهی یا ناپوهی د هند د کمپاین برخه جوړ سوی.
ایک آپ کو معلوم ہوگا کہ بڑا ہیش ٹیگ چلا تھا جس میں بتایا گیا کہ زلفی بخاری جو ہیں جو ایس اے پی ایم، انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا.
استاس کا یاد وی پر ٹویٹر یو ہیش ٹیگ چلے دلے ہو چې د وزیر اعظم صلاحکار زلفی بخاری د اسرائیل سفر کړی دی. پر دې باندې یو ٹرینڈ چلے دلے ہو چې نوم یې زلفی عمران او د باجو اتکو. دلچسپ خبره دا ده چې دا ٹرینڈ د اسرائیل یو ډلی ہیڈز جوړ کړی. کله چې اسرائیل دا ډله جوړه کړه نو ټرند شروع شو چې لمخې لس زره ټویټونه وسول. له بده مرغه په دې ټرند کې پناه پوهی یا پوه کې د جماعت علما اسلام فیر ډلی او مسلم لیگ نن د میډیا ډلو برخه واخیستله.
اور پی ایم ایل این کے میڈیا ٹیم نے اس ٹرینڈ میں حصہ لیا.
د جماعت علماء اسلام فضل الرحمان ڈلی یو مشر او پخوانی سینیٹر حافظ عبداللہ دا تورونه رد کړل. وای چې ګوندې د پاکستان په خپلواکۍ او د دې هیواد د 1903 او ایم کال آئین جوړولو کې مهم رول لوبولې دی.
جمعیت علماء اسلام کتن د پاکستان د ریاست خلاف داسې تحریک، داسې یو ټرینډ، داسې مهم نه چلولې دي، نه پر دې باندې یقین لري. جمعیت علماء اسلام چې هر څوک دا چلی، جمعیت علماء اسلام هغه په سخته غنه دي. هر څوک چې پر ما باندې دا الزام لګي یا زما پر پارټۍ الزام لګي، هغه صرف د خپل اقتدار د بچولو لپاره او هغه صرف د خپل اقتدار د دوام لپاره، د بقا لپاره، د جسر دایس یو کارکردګي نشته چې عوام ته وشکاره کی چې د عوام لپاره ما دا کار کړی.
په دې اړه مو د مسلم لیگ نواز له جنو مشرانو سره هم تماس ونیوي خو بریالي نه سو. د انټی سټیټ ټرند، یعنی ریاست ضد ټرند تر عنوان لاندې دا رپورت د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزارت ډیجیټل څانګې جوړ کړی دی. په رپورت کې د پاکستان د هغو یو شمیر فعالینو نمونه او ټویټونه هم خپاره شوي چې د پاکستان د فوج په سیاسي رول، په دې هیواد کې د بشري حقوقو پر وضعیت، افغان پالیسي، ترګری او انتها پسندي باندې تنقیدونه کوي. په رپورت کې پر هند، اسرائیل، افغانستان په وار وار تورونه پورې شوي چې په ټویټر ټرندونو چلولو کې لاس لري. خو د دې درې واړو هیوادونو په دې اړه لا هم غبرګون مخته نه دی راغلی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اردوونکو، وفاقی وزیر مونس الہی قومی اسمبلی ته لیکلی د مومندو او باشا ډیمونو دپاره د سپریم کورٹ په فنډ کې 2 لس اربا او 93 کروڑ روپے کوم بل ځایونو کې لګیدلی، ځکه دا وخت د ډیمونو فنډ کې د 8 لک روپو نه کمې روپے دغه فنډ کې پرتې دي. آیا هغه روپے چې د یو کار دپاره د خلکو لخوا د چندو په شکل کې ورغونډې کړې شوې وي کومبل ځای کې لګولی مناسب دي؟ پخوانی ډیپټی سپیکر او د پاکستان بار کونسل وایس چیرمن خوشدل خان وای دغه کار ناقانونه دی. د مومندو باشا ډیمونو د جوړونې کارونو پیل په 2019 کې شوی و، چې ویل شوی و دواړه بندونه به په 5300 میگاواټ بجلی پیدا کوي. نور حال د شانواز ترګری په دې راپور کې و.
د پاکستان د سپریم کورٹ لخوا د مومن او باشا ډیمونو د جوړولو لپاره د خلکو لخوا ورغونډې شوی 2 لس اربه او 93 کروڑ روپو کې دا وخت 8 لک نه کمی روپی پاتې دي. دا نورې پیسې څه شوی؟ د اوبو د وسایلو په کار راوستو لپاره د وفاقي وزیر مونس الهی لخوا د لیکل شوی او رپورت تر مخه نورې پیسې په نورو ځایونو کې لګول شوی او کاروبارونه پرې شوی یا پی کیږي. پروند قامې اسمبلی په غونډه کې د سوالونو د وقفې په دوران کې کله د ډیمونو لپاره د چندې روپو سوال شو، په جواب کې مونس الهی دغه لیکلی شوی رپورت جمع کړی. د سپریم کورٹ لخوا د ډیمونو د چندې لپاره د 2013 د جولای په 10مه فند او یا پنګ غونډولو لپاره وینا شو. د سپریم کورٹ د ویب سټ لخوا د معلوماتو تر مخه د ډیم فند سټیټسټیک یا د بندونو د فند د شمیرو تر عنوان لاندې لیکلی شوی 2 لس اربه 93 کروڑ او 40 لک روپۍ لدې فند وتلي، ولدا وخت صرف 1 لک 99 زره 300 او 85 روپۍ د سپریم کورٹ لخوا د ډیمونو په فند کې پرتې دي. آیا دغه روپۍ چې د ډیمونو د پروژکټونو لپاره غونډې شوې کومبل ځای کې لګول مناسب دي او یا نه؟ د پاکستان بار کونسل وایس چیرمن او د خیبر پختونخوا اسمبلی د اپوزیشن غړي خوشدل خان اډوکیټ دغه پختنه داسې جواب کړه:
کوم کار د پاره، کوم پرایمری، کوم پراجیکټ د پاره، کوم پیسې الیکشن وشي، څنګه راشي، یا هغه د پاره مستیفیکیشن وشي، نو اوبم په هغه پراجیکټ باندې لګي هغه بل دي کې نشي لګي دي. نو که دا خبره مطلب صحیح وشتل ګول دي غلطي یا بل دي کې، نو دا بالکل غیر قانوني غیر آئینی دي.
سکل د جوړ په لسمه د انګریزي ورسپانې د نیوز دی خبر تر مخه پاکستان کې د نوي بجلی پیدا کولو ضرورت 6.5 زره میگاواټ دی. نو رپورت کې راغلی چې همدا وجه ده چې په سخته ګرمۍ کې د بجلی لوډ شیډینګ زیات کیږي. دا چې د نوي بجلی لپاره په مومن او باشا ډیمونو د جوړونې کارونه په 2019 کې شروع شو، ویل شو په مومن ډیم 309 اربه روپۍ خرڅ راځي او په باشا ډیم بل دې زیات خرڅ کیږي. محمد ډیم با 800 میگاواټ ولی دی امر باشا ډیم با 4.5 زره میگاواټ بجلی پیدا کوي. د رپورټونو تر مخه په دغه بندونو په 2013 کې د هغه وخت سپریم کورٹ د چیف جسټس ثاقب نثار لخوا د جوړونې امر شوی او چیف جسټس بیا د ډیمونو لپاره د چندو ورکولو اعلان هم کړو. خو خوشدل خان اډوکیټ زیاته کړه چې د ډیمونو د جوړونې لپاره فند غونډول د سپریم کورٹ کار نه وو.
ایا مسومره مطلب چنده اخلي دا هغه چنده کوم اکاونټ ته لیدا او هغه کی مجسمه پی سی جوړو پی سی کوم دی کی مطلب خرچي وي دي څو کلام دا زموږ فرض دي چې موږ دې تحقیق وکړو.
د وفاقي وزیر مونس الهي لخوا چې کله رپورت اسمبلی ته وړاندې کړې شو، نو هم په دغه رپورت د اسلام آباد یو خبريال اعزاز سید ټویټ وکړو چې ګنه د ډیمونو د فند روپۍ چیرته لاړې. هم دغه ټویټ بیا وفاقي وزیر مونس الهي ری ټویټ کړل او ورسره لیکل دي د دغه پیسو د حفاظت ذمہواری د سپریم کورٹ ته د اوبود سلو لپاره جوړ وزارت دغه پیسو ته لاسرسي نه لري. شانواز ترګزه مشال ریډیو پیښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، په پاکستان کې په ورستو کې د یوې ځواني خزې وجنې او پر خرو د تشدد نورو پیښو احتجاجونه او بحثونه پاره ولیدي. فعالانو په حال وایي حکومت باید د خرو تحفظ او حقونه باوري کړي. دوی هم دارار د ټولنې په سطحه د افکارو او نظریاتو د بدلون غوښتونکي هم دي. خو په پاکستان کې د خرو پر ضد زیاتو جرمونو لاملونه څه دي؟ پامیر ساحل د دې پوښتنې ځواب معلومولو هڅه کړې.
د 2021 زیږیز کال په جولای کې په پاکستان کې د یوې خځې وژنې او پر خځو د تشدد یو شمیر نورو وروستیو پیښو په ټولنه کې د خځو د وضعیت او حقوقو په اړه باس پارول دي. فعالان، هنرمندان، د چارو پوهان او سیاستوالان پر ټولنیزو شبکو د ټولنې او ریاست پر سطحو د قوانینو د عملي کولو او د اصلاحاتو غوښتونکي دي. د جولای پر شلمه پاکستاني رسنیو په اسلام آباد کې د یو ډیپلوماټ د لور نور مقدم د وژنې خبر ورکړ. پولیسو تر پیښې وروسته وویل د 22 کلنې ښځې د وژنې په تور یې د هغې پخوانی ملګری ظاهر جعفر نیولی دی. د پولیسو په رپورټ کې تور پورې شوی چې جعفر په خپل کور کې له نور مقدمې څخه سر پرې کړی دی، خو نوموړی پر ځان له لګېدلې توره انکار کوي. د جولای پر 15مه د اسلام آباد د پولیسو یو مشر افضال احمد کوثر پر ټویټر په بیان کې وویل چې د جعفر پلار، مور او د کور ملازمان یې نیولي او عدالت ته یې وړاندې کړي دي. د نور مقدم وژنې د پاکستان په لویو ښارونو کې مظاهرې وپارولې. د جولای پر 14مه په لاهور کې د ښځو د حقونو څلور سازمانونو په احتجاج کې وویل چې په هیواد کې د ښځو پر وړاندې جنایتونه زیات شوي دي. د آلمان غږ و پاڼې په وینا د جولای پر 15مه په سند کې یوه سړي خپله ښځه ژوندۍ وسوځله، او پر هماغه ورځ د صوبې په شکارپور کې یوه سړي خپله ښځه، ترور او دوه وړې لوڼې وویشتې. د جولای پر 14مه په راولپنډۍ کې پر یوې 1.5 کلنې ښځې جنسي تیری وشو او بیا په چړو ووهل شوه چې په سبا یې د ټپونو له وجې سا ورکړه. د و پاڼې په وینا د جولای پر 14مه په سند کې یوه سړي خپله ښځه په وهلو وهلو ووژله، او په جون کې یوه سړي په پېښور کې د خپلې پخوانۍ ښځې په ګډون دوه مېرمنې د پت په نوم ووژلې. د جولای په پیل کې پر ټولنیزو شبکو یوه ویډیو خپره شوه چې پکې ښکاري چې دوه سړي یوه ښځه وهي. د پېښور پولیسو د جولای پر 14مه وویل چې دا دوه ورونه ول چې خپله خور یې په جایداد کې د حق غوښتو په سر وهله. د پولیسو په وینا دواړه کسانې گرفتار کړي دي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو فعالان او پوهان وایي په هغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې جنایتونه په زیاتېدو دي. خو په لاهور یونیورسټي آف مینجمنت ساینسز یا لمس کې د ټولنپوهنې او جنسیاتي مطالعاتو استاده ندا کرمانی له دې نظر سره موافقه نه ده. نوموړي د جولای پر 23مه مشال راډیو ته ویل په پاکستان کې پر ښځو د تشدد او پر وړاندې د نورو جنایتونو سطحه له پخوا راهیسې لوړه ده.
زما په اند پېښې نه دي زیاتې شوې. دا ډول پېښې تل کېدي او زه نه ګڼم چې پر ښځو تشدد یو نوی شی دی. زما په فکر په رسنو کې د دې ډول پېښو په اړه خبرونه خپرول زیات شوي دي. رسنۍ فعالې شوې دي او په ځانګړي ډول ټولنیزو شبکو لوی بدلون راوستی دی.
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن کلنۍ رپورت ښیي چې په 2000 زیږیز کال کې په هغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې د جنایتونو څخه د پاسه 2400 پیښې ثبت شوې دي چې پکې کورنۍ تشدد، ناموسي وژنې او جنسي تشدد شامل دي. فعالان او پوهان وایي په هغه هیواد کې پر ښځو د تشدد او د هغوی پر وړاندې د نورو جرمونو لوی لامل هغه ټولنیز دودونه، رواجونه او افکار دي چې له وسني اثر سره سمون نه خوري. د فعالانو او پوهانو په اند پاکستان ټولنه خورا پلارواکه یا پدرسالاره ده، او پکې د سړیو پر نرینتوب ټینګار کیږي چې دا یو لوی مشکل پیښوي. په کراچۍ کې د تحریک نسوان په نوم نا حکومتي سازمان په 1990 زیږیز کال کې له جوړېدو راهیسې په ټولنه کې د ښځو او سړیو ترمنځ د مساوات رواجولو او د ښځو پر وړاندې د جنایتونو د کمولو لپاره د آگاهۍ کمپینونه چلوي. د دې سازمان بنسټګره او مشره شیما کرمانی د عورت مارچ له منتظمانو یوه ده چې هر کال د مارچ پر 8مه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت لاریونونه او غونډې جوړوي. نوموړی وایي د پاکستان په ټلویزیونونو، اخبارونو او تعلیمي نصابونو کې د پلارواکۍ افکار او نظریات لسیزې پخوانی سابقه لري.
دلته رسنۍ د سړیو تر بشپړ واک لاندې دي، او هغه شیان چې په ټلویزیون خپرېږي پکې عموما تشدد کوونکي د ډرامې د اتل په توګه خبل کیږي. په هغه ډرامو کې هغه ښځې ښه خبل کیږي چې په ځان تشدد قبلوي او په وړاندې مزاحمت نه کوي. نو دا خو یو اړخ شو. که تاسو همدارس تعلیمی نصابونو ته وګوره نو په هغه کې سني تصورات شامل دي، لکه دا کار د خزو دی او هغه د سړي دی، یا سړي باید دا وکړي او خزه باید هغه وکړي، یا همداراز سړي دا حقونه لري او خزه یې نه لري. نو زموږ تعلیمی نظام دا ډول افکار خپروي او دایمي یې بولي.
د بشري او د خزو د حقونو بل فعال مختاره مائی لشیما کرمانی سره هم نظر ده. مختاره مائی خپل په 2002 زیږیز کال کې د ډلایز جنسي تاریخ کار شوی و. پر نوموړی د تیری په تور 14 کسان مقدمه شول. له هغوی څخه شپږ کسان سزا شوی ول چې 15 یې سپریم کورټ په 2011 زیږیز کال کې خوشی کړل او د یو د عمر قید سزا یې پر ځای وساتله. د پنجاب د مظفرګڑھ اوسیدونکو مختاره مائی له هغه وخت راهیسې د بشري او د خزو د حقونو د فعال په توګه هلې ځلې کوي او یو شمیر نړیوالې جایزې ګټلې دي. نوموړې پر ګواښونو سربیره په پاکستان کې اوسی او د جولای پر 28مه مشال راډیو ته ویل چې په پاکستاني او کورنیو کې میندې او پلرونه زامنو ته زیات حقونه او ازادي ورکوي، خو له لورانو سره یې چلند بالکل مختلف وي.
زوی چې هر څه کوي مونږ یې منو. زه یو مثال درکوم، که زوی د خوخي واده کوي نو اجازه یې لري، خو کلور یې کوي نو بیا ناجایز ده او بیا تور بلل کیږي. نو مونږ چې څنګه خپل لونه په هو باید هم هغه سي زامن هم په حق وو.
موږ خپل بیٹو کو بھی سمجھانا چاہیے.
د مائی په خبره په بچو کې باید په هیڅ صورت د جنس پر اساس توپیر ونشي او والدین باید لونو او زامنو دواړو ته یو ډول حقوق ورکړي. نو موړ او د چارو پوهان په پاکستان کې د جنایتونو ښکار خځو د ملامتولو رجحان د اندېښنې وړ بولي او وایي دا تمایل یا میلان هم په ټولنه کې له پخوانیو افکارو او دودونو څخه سرچینه اخلي چې ورسره سم د تشدد یا جنسي تاریخ کار کسان قصوروار بلل کیږي. دوی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د 2000 زیږیز کال په سپتمبر کې لاهور سره نږدې پر یوې ښځې د هغې د بچیو مخې ته جنسي تیری په پاکستان کې مظاهرې او غبرګونونه وپارول او پر ټولنیزو شبکو ګڼو کسانو د لاهور د پولیسو د مشر څرګندونې نامناسبې وبللې. عمر شیخ تر پیښې وروسته ویلي ول چې هغې ښځې ته نیمه شپه سفر کول نه و په کار او دا چې باید یې متبادل سړک کارولی وای. شیخ د انتقادونو په جواب کې ویلي ول چې خبرې یې ناسمې تعبیر شوې وې او بیا یې بخنه هم غوښته وه. د حقونو فعاله شیما کرمانی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته په اشاره وایي له بده مرغه د هغه هیواد حکومتي مشران هم پر ښځې د جنسي تیری تر پیښې وروسته هغوی ملامتوي او وایي چې ښځې د خپلو جامو او کړه وړو له وجې سړي دې ډول جنایتونو ته هڅوي. د نوموړي په اند له دې ډول څرګندونو سره سیاسي مشران د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي ته دلیل پیدا کوي او ورته لار هواروي. وزیر اعظم عمران خان په جون کې له یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي ول چې د ښځو لنډې او تنګې جامې پر سړیو تاثیر کوي. تر دې شاوخوا دوه میاشتې مخکې هم نوموړي په اسلام آباد کې د ولس د ټلیفوني پوښتنو په جواب کې ویلي ول چې د پردې نه کول په پاکستان کې د جنسي تشدد د زیاتېدو لامل شوی. د عمران خان دا څرګندونې پر ټولنیزو شبکو د باس لامل شوې او پر نوموړي انتقاد وشو. خو د پاکستان وزیر اعظم د جولای پر 28مه له امریکایي پی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې هیڅ کله یې د جنسي تاریخ کار شوې ښځې ملامت نه دی بللی. نوموړي داوا وکړه چې څرګندونې قصدن په ناسم ډول خبرې او تعبیر شوې.
زما سرګندونې په مکمل ډول له سیاقه بهر خبرې شوې وي. ما یوازې د پاکستانی ټولنې په اړه خبرې کړې وي چې پکې جنسي جرمونه خورا زیات شوي او جنسي جرم یوازې د ښځو پر وړاندې نه وي او یوازې جنسي تیری نه دی بلکې پر ماشومانو د تیری پیښې دي چې زخت زیات شوي دي. نو زما تبصره په هغه تناظر کې وه. ما د پردې لفظ کارولی وو او په اسلام کې پرده یوازې د جامو معنی نه لري او ستر یوازې تر ښځو محدود نه دی بلکې د سړو لپاره هم دی او معنی یې په ټولنه کې د گمراهۍ کمول دی. زما د خبرو مقصد دا و.
خو د لمس پوهنتون استاد ندا کرمانی وای چېړونو خولې چې د خځو لباس او د هغوی پر وړاندې جنایتونه له یو بل سره هیڅ اړیکه نه لري.
تل دا پوښتنه کیږي چې خځې څه کړي وو چې سړی تشدد ته اړ کړ. دا پوښتنه نه کیږي چې ولې سړی دا فکر کوي چې د تاوتریخوالي حق لري. زما په اند اصل مشکل همدا دی چې له وجې مونګولي دل چې وزیر اعظم وویل چې د ښځو جامې د سړی د دې ډول برخورد یا سلوک لامل کیږي. حال دا چې مونږ پوهیږو چې د خځې جامو او پر وړاندې د تاوتریخوالي ترمنځ هیڅ تعلق نشته.
په عین حال کې فعالان دا دریځ هم لري چې د خځو پر وړاندې په جنایتونو کې د ککړو کسانو معافیت هغه څه دي چې د دې ډول جرمونو د دوام لامل کیږي. شیما کرمانی وایي د سزاګانو نه ورکول د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او نورو جنایتونو د زیاتېدو یو مهمه وجه ده.
په پاکستان کې موږ سړی نه گرفتارو او عبرتناک سزا نه ورکوو. نو سړی ګوري چې بشپړ معافیت لري او هر څه چې غواړي کولی شي. زما په نظر دا موضوع له ځواکمنتیا او کمزوری سره تړلې ده. دلته سړی بشپړ کنټرول لري او ښځې د تشدد او ور باندې د تیری غوندې حالاتو کې هیڅ واک او ځواک نه لري.
شیما کرمانی زیاتوي چې د ښځو وژونکو ور باندې تیری کوونکو ته د مرګ د سزا په حق کې نه ده، خو که هغوی د بند سخت سزاګانې وویني نو بیا به خلک په اسانۍ د ښځو پر وړاندې جنایتونه نشي کولای. خو ډاکټر ندا کرمانی مجرمانو ته له عبرتناک سزاګانو ورکولو سره موافقه نه ده.
زه فکر نه کوم چې عبرتناک سزاګانې به مسله حل کړي. کله چې د نور مقدم د وژنې په څیر خواشینونکې پېښې کیږي نو خلک غواړي چې بدل واخلي. خدا سے کول مونږ د مسلې بیخته یا جړو ته نشی رسولی. زما په نظر مونږ باید د انصاف پاړه خپل فکر بدل کړو او اصلاحي عدالت وواړو. یقینا مونږ باید هغه کسان سزا کړو چې د تشدد جرم ور باندې ثابت شوی وي، خو مونږ باید هیڅکله د سزا په ذریعہ له هغوی مثال یا عبرت جوړ نه کړو. زه ګڼم چې خلک تر تشدد کولو مخکې داغې د نتیجو پاړه سوچ نه کوي. مونږ باید د تاوتریخوالي د وجوهاتو پاړه فکر وکړو.
خو په یاني وخت کې د خځو د حقوقو فعال مختاره مایي وایي په مقدمو او قضیو کې باید ریاست یا دولت مدعي شي چې د خځو پر ضد په جنایتونو کې ککړ کسان له سزا بچ نشي.
یو عورت قتل وي ته مدعي یا والد بن جاي یا والته بن جاي.
یو خځه چې وجل شي نو په قضیه کې دا وپلار کوي یا مور، یعنی مور او پلار یې مدیان شي. دوی چې مدیان شي نو بیا شپږ میاشتې وروسته یا دوه درې میاشتې وروسته هغوی راځینامه وکړي، نو دا هم پر ښځو د تشدد د زیاتېدو یوه لویه وجه ده. زه په بیا بیا دا پیغام ورکوم او دا وایم چې دولت یا ریاست باید په داسې قضیو کې مدعي شي او د ښځې د کورنۍ غړي باید مدیان نشي. زما په اند که مجرم سزا نشي نو د ښځو پر وړاندې د جنایتونو مخه نشي نیول کېدای.
د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونه هم منی چې د قوانینو جوړول او عملي کول یې مسؤلیت دی. په هغه هیواد کې ټول صوبو د خځو د تحفظ او پر هغوی د کورنی تشدد مخنیوي قوانین جوړ کړي او ولسمشر عارف علوي د 2000 زیږیز کال په دسمبر کې د جنسي تیری د مجازاتو لړمحاله قانون لاسلیک کړ. همداراز د جون په پیل کې د قومي اسمبلی د قانوني چارو کمیټې پر خځو او ماشومانو د جنسي تیری د مخنیوي او مجازاتو قانوني مسوده منزور کړه چې د بشري حقوقو د چارو وزارت په وینا له قومي اسمبلی او سینټ تر منزورۍ وروسته به د قانون په شکل نافذ او عملي شي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی مبجا
مشال آنلاین
په دوونی مبجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مبجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. سلام پښتون خبرونه وړاندې کوم. د خبرونه په دې برخه کې دلته د کرن خان په غږ د حسندره ډالې کوم.
کوا مائی کوا مائی کوا مائی کوا
مشال ریډیو ته غوږی او سلام پښتونخوا خبرونه وړاندې کوله. دا خبرونه وخت پای ته رسی, نور خبرونه کې به در سره یو خبري ساتنه درته هم لرو, خو اوس د خبرونه اختتام د ګلپانی په دی ټپیزه سندره کو. ما مجید بابر د اجازه راکې راتلونکو خبرونه کې در سره یو.